او یو کتابتون می د زابل د ښاري صفا په ولسوالۍ کې پرانست.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې په دیالوګونو راته غږیږي. په پیښور کې د ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګې دا شیبې بشي یادونه مخکته نه وشوه. زموږ همکار زبی الله شفق د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د پیښور په سپرینګ نایټ هال کې د پښتو ژبې د نوموتی شاعر ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګې دا شیبې بشي یادونه د مخکتنې غونډه وشوه چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دا غونډه چې په پیښور کې د افغان ادبي بهیر لخوا جوړه شوې وه د لرې او برې پښتونخوا پر شاعرانو او لیکوالانو سربېره پکې د پیښور د بېلابېلو پوهنتونونو افغان او ځایي زده کوونکو او همداشان د پښتو شعرګڼو مینهوالو ګډون کړی و. د غونډې ځینو ګډونوالو د زبی الله حسن د شعر په ځانګړې توګه دغه د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مقالې ولوستې او ځینو بیا د ښاغلي حسن یو شمېر غزلې او نظمونه د ترنم له خوږو سره یو ځای د غونډې ګډونوالو ته واورولې. لیکوال او شاعر فیصل فانان چې د زبی حسن پر شعري ټولګې مقاله لیکلې وه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د شاعرۍ په اړه وویل. د زبی حسن شاعري د خپل چاپېریال نمایندګي کوي. پر جګړې بد وایي، وطن کې سوله او امن غواړي او د افغان ولس د خوشحالۍ ارماني دی. خغله فاران زیاتوي
چې سب کتاب چې کلمه وکړو کنه بنیادی سیس با چې کوم یو دی کې نوٹ کو نو هغه خودی کې د تخیل چې کوم دی زیات استعمال لته. تر څو په شاعرۍ کې د درې قسمه چې کوم دی تخیل تخیلات استعمال شوی دي، خصوصا تصوراتي او تلازماتي تخیل په دې شاعرۍ کې ډیر زیات ما محسوس کو. د ډاکټر صاحب غزل د هغه د تخیل بهترین نمونه او د هغه کتی د هغه د فکر بهترین نمونه ده.
خوږجیبي شاعر عباسین یوسفزی غونډې ته د زبی حسن پر شاعرۍ تر وینا وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په پېښور کې د کتابونو د مخکتنو غونډې د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره مهمې وبللې. ښاغلی یوسفزی همداشان په پېښور کې د بره پښتونخوا د لیکوالو شاعرانو د کتابونو مخکتنې او دا ډول نورې غونډې د دواړو غاړو د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د تعلقاتو لپاره ښه فعال ګڼي.
دغسې د بشرانو شاعرانو کتابونه چاپ شي او د هغې مخکتنې کېږي، ځوانان زده کړه کوي او په څه طریقه باندې خلک په پای کې خبرې کوي، د هغې تنقیدي رایه خپل ورکوي. نو زه دا ګڼم چې په کار دادا چې داسې قسمه غونډې ډېرې وشي او څنګه چې د کابل د پېښور او د کوټې او د قندهار ترمنځ داسه فرق نشته، دا غزې لیکوالان دلته غونډې کوي او کتابونه چاپ کوي او خوري او د دې ځای هلته. نو دا یو ډېر ښه امر دی. زه دا ګڼم چې په داسې قسمه غونډو باندې زلمی کل تربیه کیږي هم او د هغې نه علاوه زلمی کل ډېر ښه اثر هم اخلي.
په عین حال کې ډاکټر زبی حسن د خپل پنځمې شعري ټولګې د مخکتنې د اړتیا په اړه وایي.
مقصد دا و چې تر خلکو پورې ورسیږي او بل غټ هدف یې دا و چې دا شاعران ادیبان سره راټول سي، موږ یو بل کې سره وپیژنو، سره کینو، خپل افکار تبادله کو، خپل دردونه سره شریک کو، په ادب او هنر باندې خبرې وکړو، شعر منهج د شعر راوسپړو او د شعر مقام د ټولنې پر رغونه کې واضح کو یو بل ته. سي موږ حالاتو کې شعر ته څومره ضرورت لرو او شعر موږ د مسایلو زموږ د فاصلو پر لنډولو کې څومره ونډه لرلی شي.
د یادونه ورده چې د مخکتنې په غونډه کې ځینې ویناوالو د ښاغلي زبی حسن له پنځمې شعري ټولګې نه یو شمېر غزلې او نظمونه په ترنم کې په اورولو سربېره په وروستۍ برخه کې د موسیقۍ تابعې هم شوې وه چې د پښتو ژبې ځوانو سندرغاړو راشد یوسفزي او عزت ګل افغان پکې ګډونوالو ته سندرې او ملي نغمې واورولې.
قلملار ټولنه چې له څو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو په خاطر هلې کوي، په دې وروستو کې ځینې کتابتونونه هم پرانیستي دي. د دې ټولنې د نویو او نورو فعالیتونو په باره کې مې د ټولنې له مشر متي الله ویسا سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی متي الله ویسا د قلملار ټولنې مسؤول، ستړی مې
نیکلی سلامونه نیازی صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول همکاران او ټول اوریدونکو ته.
ویسا صاحب تاسو خو څومره څه خبر یم، تاسو په هند کې هستی او کله چې وطن ته راځئ نو بیا خامخا د تاسو هغه د مرستې کومه لړۍ چې دا د معرف په برخه کې اکثرا په دې باندې بوختی هستی، په دې رخصتی کې مو څه کارونه وکړو چې راغلی یاستئ؟
خدا ځل چې راغلی یم، په لومړی وخت کې مو په کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرتور بابا په نوم ابتدایي ښوونځی پرانیسته چې د خلکو زموږ او د وزارت په ګډه همکاري وه. هغه کارونه یې ټول موږ د ټولنې له خوا څخه خلاص کړي وو، خلک مې دې ته جوړ کړي وو او امر مې ورته اخیستی وو. دوهمه برخه مو دا وه چې د عامه پوهاوي غونډې وې چې د کندهار، زابل، میدان وردګو، کابل په دې ولایتونو په ولسوالیو کې مې د خلکو سره لیدنې کړې دي. له هغه څخه د هرات، فراه او نیمروز په دې ولایتونو کې دا ځل چې زه راغلی یم، له ښوونځیو څخه مې لیدنه کړې ده. په دې په څنګ کې مې له ډېرو زده کوونکو سره د کرتاسي په برخه کې مرستې کړې دي، او هم مو بیرته چې مخکې ما سره ویلي د کتاب راټولولو کمپاین و چې دا مو غښتلی کړی و. کتابونه مې راټول کړي وو، تقریبا 4000 کتابونه راټول شوي وو چې د هغه په نتیجه کې مو په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست، او یو کتابتون مې د زابل د ښار صفا په ولسوالۍ کې پرانیست، یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبی ولسوالۍ کې، او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلی کې دلته پرانیستی. چې دوه کتابتونونه مخ یو په سپین بولده کې، یو د مرجع په ولسوالۍ هلمند ولایت کې وو. یعنې شپږ عامه کتابتونونه پرانیستل شو چې څلور په همدې سفر کې پرانیستل شو، او هم داسې پلان لرم چې شپږ نور کتابتونونه په نور ولایتونو کې، هغه ولایتونه چې ډېر ضرورت لري، پرانیستل شي، او هم دغه کمپاین نور هم غښتلی شي. او د هغه په څنګ کې مو بل د کرتاسي په برخه کې د چوکیو میزونه یو کانټینر مواد چې مو له اروپا څخه د افغان محصلینو په مرسته باندې دوی راته لیږلي وو، چې دغه ټولنې مسؤلیت د رڼا نومیالۍ په نامه یو میرمن کوي، هغوی راته استولي یو کانټینر مواد چې په هغه کې میزونه، چوکۍ، د شپخانو کټونه، بوټونه، او د ماشومانو برخه د لوبو ځینې شیان او د کرتاسي وه، چې هغه مې په کندهار دولتي پوهنتون سره د چوکیو میزونو مرسته وکړه، او هم د کندهار کدري روغتون چې د پوهنتون روغتون د علاقه سره د کټونو مرسته وکړه، او هم ځینې یو نیم سل ویلچرونه وو چې هغه مایوبین ماشومان چې په جګړو کې پښې د لاس ورکړي وي، او یا هم د پولیو په واسطه چې پښې کار نه کوي، له هغوی سره د یو نیم سل ماشومانو سره د ویلچرونو مرسته کړې ده، او هم څه ویلچرونه پاتې دي چې هغه به نورو شپخانو سره مرسته وکړو. دې په څنګ کې په کانټینر کې یو د غسپینې ورکې یا ایپور کومي ورکې چې دي چې دوی د پرنټ لپاره په کاروي، هغه به د هلمند پوهنتون، د روزګان پوهنتون، د کندهار پوهنتون سره مرسته وکړو. دغه مواد کېدای شي دایمي سي، یعنی په هر درو میاشت کې به یو کانټینر مواد راځي. کله چې افغانستان ته راځي، تر سیمو رسول، ګمرکات خلاصول، تر هر ولایت پورې ویشل، د ټول کلمنا ټولین له خوا څخه کیږي، او لیږل تر افغانستان پورې. هغه د افغان محصلینو چې رونانو میلي مسلحې مشرکی وی هغه رلیجی
مخک چې وو ستاسو تقریبا ارتباطات په داخل د وطن کې وو، او په دې ورستو کې مو په اروپا کې لږ کوم افغانان دی لوغو سره مو رابطه مستده، د خیر یو ګام ده، د خیر یو اقدام ده چې هغوی هم ستاسو سره په دې کار کې د سهیم دی او برخه واخسته. تاسو ځینې غونډې هم لرئ چې معمولا په ولسوالیو کې، هغه غونډې مو جاری ساتلې دي که قطعه شوې دي؟
نیازه صاحب، موږ هم ډیر کار پر غونډو کوو، یعنی پر عامه پوهاوي چې خلک دې ته جوړ کړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي، خلک په معارف کې شکیل کړو، یعنی دوی دې ته واڅو چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د ښوونځي ساتنه وکړي، هر هغه څوک چې د فساد په نوم یا په نور نوم باندې د ښوونځي مخه نیسي، د زده کړو مخه نیسي، لا هغوی مخه باید خپل ولس ونیسي، یعنی ولس دولت سره باید په دې برخه کې پر همکاري وکړي. یعنی اوس دا ځل چې دا کوم ولایتونو ته تللی یم، فراه او نیمروز او هرات او کندهار او میدان وردګ او زابل ته، د ولسونو سره رغیدل یم، په ډیر ژر وخت کې به ډیر ښه نتیجه مرکې، یعنی په ډیرو سیمو کې مې ولس دې ته جوړ کړی دی چې په کوم سیمو کې ښوونځي بند وو یا ښوونځي موجود نه درلودي، دوی د یو تړون په شکل باندې چې د ښوونځي ساتنه به هم کوي، او نجونې به هم د الکانو په شکل باندې ښوونځي ته استوي، نور کارونه به په وزارت کې د مکتب ورته منظور کول، مکتب ورته رسمي کول، هغه ټول کارونه به موږ د کلمدار ټولنې لخوا څخه کوو.
ویسا صاحب، یوه بله سلسله هم و د داستانونو او د ماشومانو لپاره د کیسو د خبرولو، هغه سلسله هم روانه ده.
مخکې ما ویلو د کلملار په نوم باندې موږ یو مجله چې رسمیت مې اخیستي ولا چاپ سوې نه وه، د هغه لپاره مې د ماشومانو په برخه کې غوښتل چې دغه مجله چاپ سي. خو په دې وروستیو ورځو کې زموږ له دوستانو لخوا د کوبکو په نامه باندې یو مجله وه، بیا له هغوی سره مې داسې وویل چې په دواړو به، یعنی زموږ مجله او ستاسو مجله، خو د دوی مجله هم زیاته برخه یې ماشومانو ته ځانګړې سوې ده. موږ نیمه برخه به د ماشومانو د لنډو کیسو د ادبیات لپاره وي، او نیمه برخه به یې د عامه پوهاوي د تعلیم پر ارزښت ارزښت انجنونو د تعلیم پر ارزښت پر دیوي خو موږ غواړو چې مجله د ترولسوالي پر ورسو په دې شپه ورځو کې به مجله چاپیږي خو ډیر کوشش به میم داوي چې هغه نه امن سیمې او د افغانستان د ولایتونو څخه لري سیمې کلیوال سیمې ماغو ته د مجله ورسو
ویساس په دې څو کلونو کې چې ستاسو د ټولنه فعالیت لري په مجموع کې مو څومره مکتبونه او څومره کتابتونونه جوړ کړی دي او پرانیستي مدي
تقریبا تر دې څخه زیات شوونځي بیرته زموږ په زیار د ولس د دولت په همکاري بیرته خلاصوي دي او د دې په څنګ کې تقریبا شپږ عامه کتابتونونه جوړ شوي دي او دې ورځې کې به ډیر ژر شپږ نور عامه کتابتونونه جوړ شي او هم د یو شمیر شخصي پونتونونو سره قراردادونه لرو چې دوی ته هغه غریبان کسان چې د زده کړو ته لاسرسی نه لري یا اقتصاد کمزوري دي هغه ورته معرفي کول که په کابل کې د اشنا پونتون سره په ننګرهار کې الپلا پونتون سره په هلمند کې اراکوزیا پونتون سره او په کابل کې د کاروان پونتون نور پونتونونو سره هم خبرې روانې دي چې د هغوی سره به هم قرارداد کوو چې دوی موږ ته څو کسان سکالرشپ مفت راکوي بیا موږ ورته د ناامنو سیمو څخه هغه ځوانان معرفي کوو. د دې په څنګ کې مې د خارجي بورسونو لپاره هم تېر کال هم او سږ کال هم د هند هیواد څخه څو بورسونه اخیستي وو چې په هغه کې مې ځینې خوندې او هغه سیمې چې جنګ دي یعنې د جنګي ولایتونو څخه ورته کسان معرفي کړي وو. درېیمه برخه هغه ده چې هغه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري په سیمو کې مکتبونه بندي خصوصا یتیمان وي. سږ کال تقریبا 230 کسان په نوي کال کې یوازې د کندهار ولایت څخه د ولسوالیو څخه مرکزونو ته راوستل شوي وو چې کومې لیسې یا کوم روزنتونونه مدرسې چې لیلیه ولري په هغه کې داخله وو او د دې په څنګ کې اوس بیا پروګرام لرو له تېر په شان باندې چې رحمان بابا خوشحال خان لیسې ته هغه د ناامنو ولایتونو څخه کسان راول وزارت سره مخبره کړې ده او تقریبا په دې څو کلونو کې اتو کلونو کې تر 2000 زیات ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه درلودي خوندې او الکوان او هم د دې په څنګ کې هغه ځوانان چې بهر ته استول شوی یا په داخل کې ورته شخصي پونتونونه تمارب شوی دي د ټولنې لخوا څخه شوی دي.
ټولنه څه پلانونه لري په راتلونکي کې قلم لار ټولنه؟
په همدې وخت کې یو نوی شی چې موږ را پیل کړی دی هغه دا چې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې باید موږ د چاندې یو صندوق شیردو لکه په کندهار په عینو مینه کې سپر مارکیټ کې یو صندوق ایښی دی چې هلته هر څوک لس افغانۍ پنځه افغانۍ یوه افغانۍ جمع کوي هغه په درو څلورو میاشت کې د هغه مارکیټ یا د کوم ځای مسؤل پیسې راټولوي بیا به کرتاسیه یا جنس رانیسي بیا به موږ پر ښوونځیو ویشو. همدغه لړۍ غواړم چې د افغانستان ټولو برخو ته ورسېږي. په هر ولایت کې باید موږ په یو ځای کې خپل صندوق ولرو د غریب ماشومانو سره د مرستې په خاطر باندې. دوهم د کتاب راټولولو کمپاین چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لا نمایندګي نه لرو دا به د افغانستان ټولو سیمو ته ورسو او د دې په څنګ کې دغه د اروپا څخه چې کمی مرستې راځي دغه لړۍ غواړم چې دا د یو هیواد سي د کم بهرني افغانان چې په بهر کې اوسي دا غوي او په افغانستان کې کوم تجاران دي دوی ته یو سیستم جوړ کړی دی چې باید ټولو په ګډ همکاري سره جنس راټولو په مرکز کابل کې بیا به د افغانستان مختلف ولایتونو ته هر نماینده تاسو ترڅو پوري چې د پهونی بهیر کوي سي او هم پلان لرم چې د یو شمیر افغان تجاران سره مې خبرې کړې دي چې هر تجار باید یو شوونځي یا رنگ واخلي د رنگول مصارف دی ورکی یا د تعمیر جوړول مصارف دی ورکی یا چې کوم کتابونه او کتابچو کوم شي ته ضرورت لري داغه دا او کې د وزارت سره خبرې هم کړې دي تجاران مدې ته جوړ کړې دي چې ټول خلک باید د معرفت په برخه کې نور هم کار وکړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو هم نه لیسه ژوند دی اوس.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کابل پانتون استاد اغلی زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خځو مشهورې څېرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغلی بهرام وایي چې د دې کتاب لړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د خځو مشهورې څېرې. د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات را ترکه چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړی دی او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې. البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضی لاسرارونی درلودلی دی یا په بعضو مجلو بعضو نور خپرونو کې کار کړی او یا هم د منګ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما را ټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیری ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي.